السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو لالارې د ورځې ورستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه هم دلته پیل شوه. پرونه کې به واورئ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي ښوولې چې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د سمنګان ولي خیرالله انوش د مشرانو جرګې هغه راپور رد کړی چې دی په اخلاقي فساد تورن بللی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې عراقیانو ته د القاعده اړوندو جنګیالیو سره په جګړه کې مرسته ورکوي. خو تر هر څه مخکې به له ناجیې ساپید څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان بانک رئیس وایي چې د کابل بانک له پورونو څخه تر اوسه 115 میلیونه ډالر نقد ترلاسه شوي. د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې د 1 لسو وسلوالو مخالفانو د نیولو خبر ورکوي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران کولی شي د سوریې د سولې د خبرو په حاشیه کې رول ولوبوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بانک رئیس وایي چې د کابل بانک له پورونو څخه تر اوسه 115 میلیونه ډالر نقد ترلاسه شوی. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د پامیر هوایي شرکت په ګډون د کابل بانک د پوروړو یو شمیر ملکیتونه به هم په دولت پورې مربوط شي. له کابل بانک څخه شاوخوا 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه ویستل شوي وو چې د دې بانک د ماتې سبب شو. خو په حکومت انتقاد کیږي چې لای هم د دې پیسو ډیره لږه برخه بیرته ترلاسه کړي. د افغانستان جمهور رئیس هغه وو قیمتي ډالۍ چې د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو لخوا ورکړل شوی وي نن د افغانستان بانک ته وسپارلې. دغه قیمتي ډالۍ د جمهوري ریاست د بشري منابعو رئیس شجاع محمد عمل د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري ته تسلیم کړي. عمل وویل چې په دې کې د سرو او سپینو زرو الماسو څخه جوړې ډالۍ شاملې دي چې د ترکمنستان، قزاقستان، چین او متحده عربي اماراتو مشرانو او مسؤلینو ولسمشر ته ډالۍ کړې وي. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاولي د یادو ډالیو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا ډالۍ به د افغانستان بانک په موزیم کې د نورو هغو ډالیو سره وساتل شي چې جمهور رئیس کرزي په خوا سپارلې وي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کندهار کې د 1 لسو وسلوالو مخالفانو د نیولو خبر ورکوي. د ادارې نن په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې د کسانو د مرکز په ګډون د دې ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې تخریبي فعالیتونه کول. همدارنګه د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې هم یوه 15 کسیزه وسلواله ډله نیولې. د سمنګان په مرکز ایبک کې د دې ولایت د والی پر ضد لسونه یو مظاهره ورسته. د مشرانو جرګې یو تحقیقاتي پلاوی وایي چې د سمنګان والی خیرالله انوش په اداري او اخلاقي فساد تورن دی. د دغه هیئت غړي وایي چې د سمنګان پر والی د اخلاقي او اداري فساد د سو تورنو په اړه کره اسناد او شواهد لري. خو د سمنګان والی خیرالله انوش نن د ازادي رادیو سره په خبرو کې د تورونو په کلکه رد کړل، او د مشرانو جرګې د تحقیقاتي پلاوی راپور یو اړخیز وباله.
د دوی اتهامونه ټول بنسټ نه لري، بې بنسټه ده، بالکل زه ردوم. کوم آیت نه و؟ آیت خو ځان سره یو مکتوب لري. دوی مکتوب هم نه درلود. زه بالکل حاضر یم، کوم دغه لرم، کوم جرم لرم، د قانون لپاره، د محاکمې لپاره بالکل حاضر یم.
د دسمبر په 22مه نیټه د والی پر ضد مظاهره کې شخړه وشوه چې درې مظاهرچیان پکې ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران کولی شي د سوریې د سولې د خبرو په حاشیه کې رول ولوبوي. ټاکل شوی د سوریې د شخړې د حل لپاره دغه خبرې د جنوري پر 22مه په جنیوا کې ترسره شي. کیری چې نن یې په اسرائیل کې خبرې کول وویل واشنگټن د تهران د دې اقدام مخالفت کوي چې د وزیرانو په کچه په دې غونډه کې برخه اخلي. د وویل ایران باید د ومنې شه د سوریې راتلونکي حکومت باید د چارواکو او اپوزیشن د دوه اړخیز رضایت پر اساس تشکیل شي. جان کیری وویل که تهران مثبت او غیر رسمي رول ولوبوي هرکلی یې کوو. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د ترکیې په استنبول ښار کې یو خبري کانفرنس ته وویل
دولت‌های خارجی باید کمک بکنند به مردم سوریه.
ټول بهرنی دولتونه باید د سوریه خلکو سره مرسته وکړي چې د شخړو د پای ته رسیدو لپاره یو تفاهم یا داسې یو حل لار ته ورسیږي چې ټول ته د منلو وړ وي. ولس باید خپلې پرېکړې د عمومي انتخاباتو په مرسته وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل واشنگتن خیلی له عراقیانو سره مرسته وکړي چې په القاعده پورې له اړوندو سختریزو وسلوالو سره مبارزه وکړي. د زیاته کړه واشنگتن عراق ته د ځواکونو پر بیا لیږلو غور نه کوي. د څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې د عراق صدر اعظم نوري الملکی ژمنه وکړه چې په انبار ولایت کې به ټولې تروریستي ډلې ماتوي. د عراق امنیتي ځواکونه اوسني قبایل وړاندې په فلوجه او رمادي کې د القاعده له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. او په بنگلاديش کې نن خلک په پارلماني انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو اونیو کې د مخالفانو په اعتراضونو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي. چارواکي وایي د عمومي انتخاباتو په شپه په دې هېواد کې د رای ورکولو شاوخوا سلو مرکزونو ته وراچول شوی. اپوزیسیون یعنې د بنګلاديش ملي ګوند چې له انتخاباتو سره یې بایکاټ اعلان کړی، د انتخاباتو په وړاندې له دوه ورځو راهیسې عمومي اعتراض پیل کړی او د خندا وړ یې بلل چې د اپوزیسیون
اجازه ورنکو. دا یو ډیموکراټیک هیواد دی. موږ ټول هغه کسان چې د ډیموکراسي پلوي کوي د دې انتخاباتو پر خلاف اعتراض کوو.
د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی د اپوزیسیون غوښتنه رد کړې. اپوزیسیون غوښتل صدر اعظم د یو بې طرفه او موقت حکومت تر څنګ ودرېږي او د تیرو انتخاباتو په څیر د رایې اچونې سرنه وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجی صاحب مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پښتو وی پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې او وګورئ. د سولې علي شورا غړی او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروی هیلمند اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي.
ما امید به ای داریم که سفر
هیله لرو چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د محترم وزیر سفر رور هیواد.
د سمنګانو والی خیر الله انوش د افغانستان د مشرانو جرګې د پلاوی راپور رد کړ چې دی او د اوبو رسولو رئیس په اداري او اخلاقي فساد تورن بللی.
د دوی اتهامونه ټول بنسټ نه لري، بې بنسټ ده، بالکل زر ده. کوم آیت نه وایت.
او د عراق صدر اعظم نوري المالکی ویل په انبار ولایت کې به تروریستان مات کړي.
انا اطالب الذين كانوا قد خدعوا ووقفوا
زهو کسانو ته چې په خپل اعمالو په بیا کتنه کې غفلت کوي خبرې کوم.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې د پروسې په پیوړی کېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل اسلام آباد ته سفر وکړي او په خپل دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس تل له سعودي عربستان څخه هیله کړې چې د افغانستان د سولې په پروسې کې همکاري وکړي. بل خو د سیاسي چارو ځینی افغان کتونکو وی سعودي عربستان کولای شي چې د افغانستان د سولې د پروسیسر مرسته وکړي خو کوي وغواړي. په دې اړه پام وکړي له کابل د احمد زبیر ژمن راپور ته.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مسؤلین وایي پر پاکستان او طالبانو د سعودي عربستان نفوذ د پکتو سره به اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر له وسلوالو مخالفینو سره د افغان دولت د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا غړي او د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروی چې سعودي عربستان په اسلامي نړۍ کې هم خاص ځای لري او کولای شي په افغانستان کې د سولې پروستلو کې ښه رول ولوبوي. نوموړي ویل هیلمند چې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل سفر د سولې لپاره ګټور ووسی.
ما امید به ای داریم که
موږ هیله لرو چې پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سفر به زموږ د سولې او ملي پخلاینی د بهر لپاره لاسته راوړنه ولري او دې ته به زمینه برابر شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. موږ په دې باور یو چې سعودي عربستان د پاکستان پر حکومت نفوذ لري او همدارس د طالبان پر مشران نفوذ لري.
طالبان داره
د پاکستان دولتي رادیو د پنځشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له قوله وویل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل باندې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین سره وګوري. د راپور لمخې الفیصل باندې د پاکستان له چارواکو سره پر دوړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د بهیر او د روان 2014 کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه خبري وکړي. نوموړی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې تیرونی د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی سعودي عربستان ته سفر کړی و. کاغلی قاسم یار ویل په دې سفر کې هم د سولې د عالی شورا پلاوی د اسلامي همکارۍ د سازمان او سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبري وکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ځلې له سعودي عربستان او د دې هیواد له پاچا څخه غوښتي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسې کې مرسته وکړي. د سیاسي چارو یو افغان کارپو حاجی سید داود هم وایي سعودي عربستان کو غوړي د سولې په پروسې کې مرسته کولای شي، خو هغه وایي دا هیواد هم د امریکا مشورې ته سترګې پر لار دی.
کچته عربستان سعودي د زنه وغواړي پاکستان سره هم افغانستان سره برسته وکړي، دې د شک دوی خپل غرول او خپل وند اخته شي. اما یو خبره دې کې ډیره مهمه ده، هغه دا چې عربستان سعودي هم د امریکای مشورو ته سترګې په لار. کچته امریکایان عربستان ته دغه څه وظیفه ورکړي چې تاسو لاړ شئ پاکستان ته او پاکستانیانو سره خبرې وکړي، او بلاخره د پاکستانیانو د لارې افغاني طالبانو سره او پاکستانی طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. زه فکر کوم چې دا مسله یو حل را پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لبیا بیا وختنې سره سره تروسه د سعودي عربستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت د سولې پروسې کې عملا نه دی داخل شوی، خو په دې وروستیو کې پر امریکا او پاکستان د جمهور رئیس کرزي فشارونه زیات شوي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره لا ډېره مرسته وکړي. جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کول هم د همدې شرط لپاره ځندولي چې په افغانستان کې به عملا د سولې پروسه پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو پلاوی په سمنګان ولایت کې د یو شمیر مظاهره کوونکو او د سمنګان د والی ترمنځ د شخړې په اړه خپل راپور د دې جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. د پلاوی څېړنې ښیي چې د سمنګان والی او د اوبو رسولو رئیس په اخلاقي او اداري فساد تورن دي. د دسمبر پر 22مه د سمنګان ولایت په مرکز ایبک ښار کې سلګونو کسانو په یوې مظاهره کې د ولایت د والی د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه، خو په عین وخت کې د سمنګان والی خیرالله انوش له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه بی اساس او د خپل ځان پر ضد یو دسیسه وبلله. په دې اړه مرزي احمدزی له کابل رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو تحقیقاتي پلاوی چې له سمنګان ولایت څخه راستون شوی وایي د دې ولایت والی خیرالله انوش او د اوبو رسولو رئیس په اداري او اخلاقي فساد تورن دي. د ټاکل شوي هیئت یو غړي مولوي محمد فیضی د خپلو څېړنو یو برخه داسې بیان کړه:
در مار کردن قضیه در ولایت سمنګان کې واقعا تظاهر کننده های که تظاهرات میکردن
په سمنګان ولایت کې د قضیه د کنټرول لپاره چې مظاهره کوونکو د سمنګان پر والی اعتراضونه کول درې شکایتونه و. لومړی شکایت سمنګان د والی خیرالله انوش څخه و چې هغه په اداري او اخلاقي فساد تورنوي. بل شکایت د اوبو تنظیم له رئیس څخه و چې هغه هم په اداري او اخلاقي فساد تورنوي. همدارنګه د سمنګان ولایت استیناف سرنوالي له رئیس څخه هم شکایت درلودي.
ښاغلی فیضی زیاته کړه چې د سمنګانو پر والی د اخلاقي او اداري فساد د سوتورونو په اړه کره اسناد او شواهد لري. په تیرو څو اونیو کې د سمنګان په مرکز ایبک کې د دې ولایت د والی خیرالله انوش پر ضد او ملاتړ مظاهره وشوې. د دسمبر په 22مه نیټه د والی پر ضد مظاهره کې شخړه هم وشوه. درې مظاهره چن پکې ووژل شول او دیار لس نور پکې ټپیان شول. خو دا چې د کسان د چالو خوا وژل شوی دي د مشرانو جرګې د پلاوی غړې په اړه یو خلونه وو. خغلی فیضی وویل چې دا کسان د والی خیرالله انوش د ساتونکو په ډزو کې وژل شوي، خو محمد علامی زیدیار د خبره رد کړه او وی ویل چې دا کسان د مظاهره دیو تنظیم کوونکی سناتور محمد آصف عظیمی د ساتونکو لخوا وژل شوي دي. خو د سمنګانو والی خیرالله انوش د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دغه مظاهره کوونکي د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره لاس لري.
د دوی اتهامونه ټول بنسټ نه لري، بې بنسټه ده، بالکل زه ردوم. کوم آیت نه و، آیت خو ځان سره مکتوب لري دوی مکتوب هم نه درلود او لبل خا دوی دوه درې ساعته دلته په فاتحه کې دلته راغلی و بشنان مزار ته
انوش زیاتوي چې د دغې مظاهرې او تنظیم کوونکی د مشرانو جرګې یو غړی محمد آصف عظیمي دی او د مظاهرې په جریان کې هم خلک د هغه د محافظینو لخوا وژل شوي او ټپیان شوي نوموړي وویل حاضر دی چې د سناتورانو او مظاهرهجانو لخوا پر د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته ورلاړ شي
راپور زمور قضاوت ستاسو
د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون مسؤلین وایي که په دې هیواد کې د بچبازۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات ونشي نو دا ستونزه به لا ډېره شي. د دې کمیسیون مسؤلینو د یکشنبې په ورځ وویل دوی غواړي د بچبازۍ په اړه یوه سروې وکړي خو اړوند ارګانونه یې باید په ترسره کېدو کې مرسته وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې د دې سروې په بشپړولو کې به د بشر د حقونو له خپلوا کمیسیون سره مرسته کوي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ پیښو د مخنیوي لپاره باید د فقر د له منځه وړلو لپاره هڅې وشي او د جزا په قانون کې د دې فعل ترسره کوونکو ته سزا وټاکل شي. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر د یکشنبې په ورځ په هیواد کې د بچبازۍ په هکله د یوې سروې د بشپړولو په برخه کې له ټولو دولتي ادارو او عامه افغانانو مرسته وغوښته. میرمن سمر وویل چې که په افغانستان کې د بچبازۍ په دې مخه ونه نیول شي نو دا پیښې به ورځ تر بلې ډېرې شي.
افغانستان قرار داره
له بده مرغه چې په افغانستان کې د پدیده له دیرش کلنو جګړو مخکې هم و خو دومره ډیره به نه و چې اوس لیدل کېږي. دا ډیر خطرناک فعل ده چې حداقل باید د جرم په سترګه ورته وکتل شي، قوانین بدل شي او د دې کار لپاره سزا وټاکل شي. که د دې فعل مخه ونه نیول شي نو دوام پیدا کوي او په ټولنه کې نور هم ډیریږي
و ای د جامعه بهتر شده.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بچبازۍ فعل د مخنیوي لپاره د سروې شاوخوا څلور میاشتې مخکې پیل کړې ده. سره له دې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بچبازۍ د فعل ارقام مشخص نه کړل، خو اندېښنه یې څرګنده کړه چې په هیواد کې دا پدیده مخ په زیاتېدو ده. سیما سمر وویل په افغانستان کې د دې پدیدې د زیاتېدو علت د قانون نه حاکمیت، فقر، د منفي مناسباتو زیاتوالی، د ولور لوړوالی او د زورواکانو لخوا له 13 کلونو نه له کمرو ماشومانو نه سوء استفاده ده. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ په غونډه کې یو ویډیوي کلپ هم خپور کړ چې پکې یو ماشوم د زورواکانو لخوا په زور نڅاته هڅول کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د دې سروې د بشپړولو په برخه کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون سره د مرستې ژمنه وکړه. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي هغه ماشومان چې په بچبازۍ کې ورنه کار اخیستل کیږي، شخصیت یې وژل کیږي، په راتلونکي کې عقدمند او له عاطفي ماتې سره مخامخ کیږي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریف
پوهنه
زویمون پا مکتب که دباران در پارابانایی نشتمون بزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو رئیسانو له ولسی جرګې وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د قانون په مسوده کې د شوراګانو ته پر حکومت د څارنې صلاحیتونه ډیر کړي. ټاکل شوې دا مسوده ولسی جرګې ته د تصویب لپاره واستول شي. دا غوښتنه د څلور دیرشو ولایتي شوراګانو د رئیسانو او د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ګډه غونډه کې وشوه. خو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي غونډې ته وویل چې په دې اړه وکیلان بیلابیل نظرونه لري خو د صلاحیتونو د زیاتوالي په اړه د وضاحت غوښتونکی شو. نور حال له کابله مرزي احمد زیرا کوي.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مسؤلین ټینګار کوي چې د ولایتي شوراګانو د قانون په مسوده کې د حکومت د ولایتي ادارو په فعالیتونو دوی ته د څارنې لا زیات صلاحیت ورکړل شي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسۍ او تخنیکي چارو مرستیال فرید مامونزی د یکشنبې په ورځ وویل چې د حکومت پر اعمالو له څارنې پرته به د ولایتي شوراګانو موجودیت بې ګټې وي.
بحث مفصل به نتیجه رسیدیم که پیشنهاد شوراهای ولایتی
اوس موږ دې نتیجه ته ورسیدو. د ولایت شوراګان وړاندیز دا دی چې د ولایت شورا د رئیس کاري مدت 2 کاله او د مرستیال او منشي کاري مدت 1 کال ته وغځول سي. دوهم موضوع د څارنې ده. که چیرې ولایت شوراګان په سیمو کې د حکومت پر اعمالو څارنه ونه لري نو موجودیت یې بې ګټې دی. د افغانستان د ولایت شوراګانو او د سیمه ییزو ارګانونو غوښتنه له ملي شورا څخه دا ده چې ولایت شوراګانو ته د څارنې حق ورکړي.
د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس میرداد نجرابی چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وویل ځینې وکیلان او د اساسي قانون څخه د څارنې کمیسون غواړي چې د ولایتي شوراګانو په اړه د زیاتو صلاحیتونو او څارنې په اړه کره تعریف وشي. هغه وویل دا چې د ولایتي شوراګانو د صلاحیتونو زیاتوالی څه ګټې لري باید په دې اړه هم وضاحت ورکړل شي. د ښاغلي نجرابی د معلوماتو له مخې ټاکل شوی د ولایتي شوراګانو د قانون مسوده او په دې اړه وړاندیزونه د شمې په ورځ سجرګی ته د تصویب لپاره ولېګل شي. په عین وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د ولایتي شوراګانو موجودیت د خلکو د ښه ژوند او د سیمه ایزو ادارو لپاره ګټورې بولي. ښاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې ولسی جرګه به د دې شورا د غړیو د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره دا قانون تصویب کړي.
آنچه کې توقع و انتظار شماست از شورای ملی
هغه چې تاسو له ملي شورا اول سرګیت ختم لري موږ د هیواد اساسي قانون په چوکاټ کې ستاسو د صلاحیتونو او د رسالت سره تر سوالو په وړاندې ستاسو سره همکار او همغږي یو.
ټاکل شوی چې د ولایتي شوراګانو د قانون مسوده او په دې اړه موجوده وړاندیزونه په راتلونکو ونې کې د تصویب په هدف ولسی جرګې ته وسول شي. د سیمه ایزو ادارو د کړنو څخه سارنه او د خلکو ستونزو ته رسیدګي د ولایتي شوراګانو له مهمو دندو څخه دي. خو انتقادونه موجود دي چې ولایتي شوراګانې په عمومي ډول په هیواد کې سمبولیک بڼه لري او تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولایتي چارواکو په فعالیتونو لازمه سارنه وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري
د زابل ولایت په لسګونو کسانو په کابل ښار کې د دې ولایت د پوهنې د رئیس پر ضد مظاهره وکړه. دوی چې د یک شمې پر ضد پوهنې وزارت مخې ته راټول شوي وو ویل یې د زابل ولایت د پوهنې رئیس په سیمه کې نه یوازې دا چې د پوهنې نظام یې ټکنې کړي بلکې ناوړه چلند یې د سیمې خلک مایوس کړي دي. پر دې رئیس دا تور هم پوری شوی چې یو سیمه ییز خبریال یې وهلی ټکولی دی. دوی ویل د پوهنې وزارت باید په دې هکله جدي اقدام وکړي او که نه نو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
زابل ولایت په لسګونو ځوانانو د پوهنې کارکوونکو د پوهنې له وزیر څخه په کلکه وغوښتل چې د دې ولایت د پوهنې رئیس د لدندې ګوښه او محکمې ته وسپاري. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل ښار کې د پوهنې وزارت مخې ته راټول شوي وو ویلي چې د زابل ولایت د پوهنې د رئیس رحیم الله لودین ناوړه چلند او غیر قانوني کړنو مجبور کړل چې کابل ته راشي او خپل اعتراضونه د پوهنې وزیر ته ووایي. د مظاهرې یو ګډون کې محمد بهرام آزادی رادیو ته وویل
زابل ولایت د ټول ولایت د معارف څخه د نا اهل کسانو د پاکولو لپاره موږ راغلي. خلک مایوس سو نور د معارف څخه خود به خود شاګردان نور تر لږه پښ پوه تر وسم ډیر کتابونه نه لرو خو موږ دې ته مجبور سو سراله د وزارت په خوله کې د دروازه کې ودرې تر څو خلک زموږ میډیا وي خلک زموږ ژغ واروي.
دوی دا هم ویل چې د زابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د پوهنې د سیمه ایزو چارواکو د غیر قانوني او کمزور فعالیتونو له امله ځینې ښوونځي تړلي او فعال هم ښه وضعیت نه لري. د مظاهرې ګډونوالو ویل که د پوهنې وزیر د دوی غوښتنې ونه مني اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د زابل ولایت د پوهنې رئیس رحیم الله لودین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي د مظاهره کوونکو له استازو سره یې وکتل، د دوی اعتراضونه او وړاندیزونه یې ځینې واخیستل او پوره غور به پرې وکړي. د دې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل آزادی راډیو ته وویل
تر کومه ځایه پورې چې قانوني وي موږ به اقدامات کوو. که ستونزه زموږ په رئیس کې وي بې له شکه د رئیس مقابل کې به اقدام کېږي. دا به څېړو د څېړنو په پایله کې هر څه چې ضرور و او اداري چوکاټ اجازه راکوله هغه اقدامات به کوو. طرفداري دې چا نه کوو او حق اقدار ته باید وسپارل شي هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې. دا په نظر کې ونیول شي که هر رئیس ترېنه تخطي کې هغوی سره به قانوني چلند کېږي.
زابل ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت او راپورونه وایي چې په لرې پرتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او دې وضعیت د پوهنې پر چارو هم ناوړه اغیزه کړې ده. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په زابل ولایت کې د پوهنې کارکوونکي د آزاد رقابت له لارې پر دندو ګمارل شوي او تر اوسه پکې شاوخوا 30 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو وزارت وی په پام کې لري د کرنې سکتور د لاپیاوړتیا په هدف د 1993 کال لپاره سباندې 400 کرنیزې پروژې د کابل په 414 ولایو کې تطبیق کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په دغه پروژو باندې سباندې 1.5 میلیون ډالر او لګول شي. نور حال کابل څخه د فریبا ظاهر پر راپور کې اوریدل شي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د دغو کرنیزو پروژو تطبیق د دوی د 15 کلن انکشافي پلان یوه برخه ده چې د دوی په خبره کولی سي د افغانستان د کرنې سکتور ته ډېرې ګټورې تمام سي. د دغه وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ د کابل د 14 ولسوالیو د کرنې چارو مسؤلینو ته د څه باندې 400 کرنیزو پروژو بستې وسپارلې چې په هغو کې د هرې ولسوالۍ د کرنې د برخې اړتیاو ته پام سوی. د 1993 کال لپاره د کرنیزو پروژو عمل کېدو ته شاوخوا 10 ملیون ډالر په پام کې نیول سوی چې د کرنې وزارت ته انکشافي بودیجې لخوا به ورکول کېږي. د دغو بستو د ویش پر مهال د کابل ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو چارو رئیس حشمت الله عنایت وویل چې په دغو بستو کې بېلابېلې پروژې لکه د اوبو تنظیم، د پرمختللو کرنیزو ټکنالوژۍ پېژندنه او د کرنیزو تولیداتو په برخه کې د بزګرو د ظرفیت لوړولو چارې هم شامل دي.
ای پروژه ها شامل پروګرام های تنظیم
په دغه پروژو کې ځینې پروګرامونه لکه پدموخ کې د اوبو تنظیم اول د اوبو لګولو لپاره د کانالایزیشن سیستم د کرنې په بیلابېلو برخو کې د بزګرو د ظرفیت لوړول پروګرامونه د پرمختللې کرنیزې ټکنالوژي پیژندنه د کیمیاوي کود او اصلاحو تخمونو ویش د مالداری په برخه کې د ظرفیتونو لوړول د سړو خونو جوړول او د چاپیریال ساتنې لپاره د مسلخونو جوړول شامل دي. دا ټول د کرنې وزارت لخوا د څلور ملي پروګرامونو په چوکاټ کې تنظیم شوی.
دا څلور برنامه ملي وزارت زراعت تنظیم شوه و.
د کرنې وزارت معلومات لمخې تیر کال هم نږدې 1500 ورته پروژې د کابل په 14 ولسوالیو کې تطبیق شوې چې تر ډیره د بزګرو ستونزې راکمې کړې وې. افغان بزګر تر بل هر څه د اوبو لګولو چارو ستونزې ډېرې جدي بولي او وایي تر هر څه دې ته اړتیا لري چې د اوبو بندونه او کانالونه ورته جوړ شي تر څو دوی وکولی شي ښه محصولات لاسته راوړي. بلخوا دوی د کرنې وزارت دغه نوې پروژې ستایي او وایي شاید د دوی ډېرې ستونزې ورسره هوارې شي.
زمانو سیف الله در پیغمان که چی اغاز مشکلات تو اغاز تقریب از منگ تا تلویخ یا حتی درس پروژی را کردی پا در پروژو که انشالله چی مشکل تی او اندازه پر یلکی
ایمانو حفیظ الله خاک جبار ولایت کابل دیر مشکل مشکلات سر مخامق خود وبه ندارو ساگان کویل دانه ندارو سیلاو نمکی و سیلاو رازی نخدای پوست و کارو نو کارو دی خدای مستر سو وادی مادی کشابی شوالا را سرکری وادی کرده و سو کمک را سرکرنده.
د دغه پروژو پلان د افغانستان د کرنې وزارت او د کابل ولایت لخوا په ګډه جوړ شوی او د عمل کېدو لپاره د لګښتونو راپور د افغانستان د اقتصاد وزارت ته لیږل شوی و. خو د کابل والی په همدې غونډه کې وویل چې د مالیه وزارت د کابل ولایت یو شمېر پروژې د راتلونکي کال په ملي بودیجه کې نه دي شامل کړي. افغان چارواکي د کرنې سکتور وده په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې یو لوی لامل بولي، خو ویل کېږي د راتلونکي کال لپاره د افغانستان د کرنې سکتور لپاره ځانګړې سوې بودیجه لږ ده. دا یو له هغو دلایلو و چې تېره ورځ د ولسي جرګې غړو د 1993 کال ملي بودیجه د رایو په اکثریت سره رد کړه.
او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لا هم په خیبر پښتونخوا کې د ناتو هغه اکمالاتي لارې تړلي چې په افغانستان کې ډیره بهرنیو ځواکونو ته ورباندې اکمالات کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دومره ځواک نه لري چې د عمران خان د دې پریکړې مخه ونیسي. د ورځپاڼې د مطلب نور جزئیات له صالح محمد صالح څخه په دې راپور کې واوري.
امریکایي چارواکي له کلونو راهیسې هڅه کوي د پاکستان پوځي مشران او صدر اعظم وهڅوي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له جنگي پلانونو سره همکاري وکړي. اوس مهال د پاکستان په یو لیرې پرته ایالت کې یو سیاستوال په دې برخه کې خنډ سوی. عمران خان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو له کبله په غوسه دی او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د ناټو اکمالاتي لارې چې افغانستان ته غځېدلې تړلې دي. پر دغو لارو افغانستان ته چې په وچې پورې ایسار دی اکمالاتي لارې تګ راتګ کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په حواله عمران خان چې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کړي یو میلیونر او د کرکټ پخوانی لوبغاړی دی چې په ملي حکومت کې لا هم واقعي قدرت په لاس کې نه لري، خو ګوند یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې محلي حکومت چلوي. د ناټو کاروانونه باید افغانستان ته د تګ لپاره له همدغه ایالت څخه تیر سي. ورځپاڼې لیکي په تېر مینه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو تر بریدونو وروسته یو 60 کلن سیاستوال عمران خان له خپلو پلویانو وغوښتل چې د اعتراض په توګه افغانستان ته غځېدلې د ناټو اکمالاتي لارې وتړي. د واشنگتن پوسټ په باور د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف حکومت ظاهرا دومره وس نه لري چې عمران خان له دې کاره راوګرځوي.
د وخت د کمښت له امله مو وروستی راپور په بشپړه توګه خپور نه شو کړی، خو کولی شئ دغه راپور په سبانۍ مجله کې واورئ. درنو اوریدونکو، زموږ وروستی نیم ساعت خبرونه همدلته پای ته رسیږي. جمشید حبیبزاده وروستی نیم ساعت دری خبرونه وړاندې کوي.
خستانه باشین. سلام، ساعت 6:30 شد. من جمشید حبیب‌زاده در نیم ساعت از مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. در این نیم ساعت مطالب و گزارش‌های تازه را خواهید شنید. در صدر گزارش‌ها می‌شنوید که شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که سفر وزیر خارجه عربستان سعودی به پاکستان در تقویت تلاش‌های صلح این کشور ممت واقع شود.